آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
درنو و محترم اوریدونکو السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده او د 1340 نوې مریض کال د هودیا کپ څلرشتمه ده چې د 2018 میلادي کال د مارچ 14 نیټه سره برابرېږي. دا وخت په واشنگټن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 6 بجې دي. د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه پیل کیږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی:
د ترکیه په مرکز انکری کې د موټر بم په بریک کې د مړو شمیر 40 تنو ته ورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې حکومت تورن کړی چې په ښکاره د سوریې د سولې خبرې سره ګډوډوي. او په امریکا کې د جمهور غوښتونکو مخکښ کاندید د ډونالډ ټرمپ مخالفینو په دای په دې تورن کړی چې په متحده ایالاتو کې د غصې او نفرت تخمونه کوي.
په دې خبرونه کې به تاسو واورئ چې متحده ایالاتو د سوری رژیم په دې تورن کړ چې غواړي د جنیو مذاکرات ناکام شي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان اسلامي حزب اعلان کړی دی چې د حکومت سره به مستقیمي خبرې اترې وکړي. په داسې حال کې چې په سوریه کې د تیرو 15 کلونو نه خونړی جنگ روان دی، سوریایي مهاجر چې په ګاونډي ملکونو کې پناه اخیستې ده وایي چې د خپل ملک د مستقبل په اړه خوشبین نه دي. او د کالیفورنیا ایالت د اورنج په کاونټۍ یا ولسوالۍ کې آباد شوي ویتنامیان وایي چې دا ځلې به د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند مخکښ کاندید ډانلډ ټرمپ ته رایې ورنه کړي. په دې اړه به د امریکا غږ د خبریالي رپورټ واورئ. خو لومړی د خلیل خان نه خبرونه واورئ.
السلام علیکم. ترکیه په مرکز انکری کې په ځانمرګ موټر بم برید کې د مړو شمیر 40 تنو ته ورسید. د ترکیه د روغتیا وزیر احمد موز د غلو وویل چې 125 کسان د انکری په مختلفو روغتونونو کې درملنه کیږي او د 19 کسانو روغتیایي وضعیت سخت دی. موز نو تقالو وویل چې 10 کسان د بم چاودنې د پرځای کې وژل شول او 4 نور بیا په روغتونونو کې ساور کړه. د کورنۍ چار وزیر افغان علیا وویل چې دا داسې توقو ده چې چارواکي به دغه تحقیقات د دوشنبه په ورځ بشپړ کړي. نور تفصیل به د سید بختیار شاه صاحب په راپور کې واورو.
د ترکیې چارواکو ویلي دي چې دغه چاودنه د کیزیلای په څلور لارې کې د موټرو یو مهم بځای ته نږدې شوې ده. هلته یو لوی بازار هم شته او هم په هغه سیمه کې سفارتونه او دولتي ودانۍ هم ډېرې دي. دا په انکری کې په تیرې وی میاشت کې د بم دویمه غټه چاودنه ده چې کیږي. دا برید په داسې حال کې شوی دی چې د امریکا سفارت دوه ورځې مخکې د انکری په مرکزي برخو کې د یو احتمالي برید خبرداری ورکړی وو او همې امریکایي اتباعو ته ویلي وو چې د هغې سیمې نه ووځي. پرون د ترکیې صدر اعظم احمد داوودغلو د بم د دغې چاودنې نه وروستو د امنیتي چارواکو یوه عاجله غونډه رابللې وه. له دې نه مخکې د فبروري په 9 د موټر بام په یوه ځانمرګي برید کې چې د فوز د لاریو یو کاروان ته نږدې شوی وه 9 مړه شوي وو. د دې برید مسؤلیت یوه کوردي بېلتون غوښتونکي منلی وو.
د القاعدې پورې مربوطې د شمالي افریقا ډلې د یکشنبه په ورځ د هاج سایل په یو تفریحي هوټل د شپږو وسلوالو کسانو برید چې 14 تنه ملکي او دوه سرتیري پکښې وژل شول د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د سایټ په نامه د استخباراتو یوه ډله چې د جادیانو ویبپاڼې څاري ویلي چې د اسلامي مغرب په نامه د القاعده ډلې د دې برید مسؤلیت د ټیلیګرام د چینلونو د لارې قبول کړی دی او درې برید کوونکي یې کارمانان بللي چې د ګراټ په سام کې موجود د سمندر پر غاړې په دغه هوټل برید کړی دی. د هاج سایل جمهور رئیس السیاني اوتار وویل چې د مړو شوو کسانو شمیر د تایید کړ او ویلي دي چې ټول برید کوونکي وژل شوي دي. عراقي چارواکي وایي چې داعش په عراق کې کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي. چارواکو له کولو په برید کې چې دوه ورځې له مخې د کرکوک ښار ته نږدې د تازه په شارګوډ کې سوی دي، یوه 3 نجلۍ وژل شوي او 400 نور کسان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې ټپیان یا خو سوځېدلي دي او یا هم د سابندۍ د مشکل سره مخ دي. عراقي چارواکو وویل چې د برید له امله په سرګونو کسان خپل کورونه پرېښي دي. د عراق امنیتی چارواکو بیا ویل دي چې درې ورځې وړاندې هم داعش کیمیاوي وسلې استعمال کړې وې. د عراق صدر اعظم حیدر لابادی ویل دي چې دغه برج غچ په اخلي. هغه وویل چې د ادا شوي برج چې پکښې د خردل ګاز استعمال شوی دی د هغه په کول به بې ځوابه پاتې نه سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبې په ورځ د سوریې پر حکومت تور لګول دی او ویل دي چې په ښکاره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې په څولې خبرې سره ګډې وډې کوي. نور تفصیل به د زامن مومن صاحب پر پورت وو.
د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په سوریا کې د اسد پر رژیم اتور ولګاو چې کوشش کوي د سولې د خبرو نوې پړاو ګډ وډ کړي. ټاکل شوی د خبرې نن د دوشنبې په ورځ په جنیو کې پیل شو. په داسې حال کې چې لویدیز لوړ رتبه ډیپلوماتان په پاریس کې راغونډ شوي دي چې په سوریا او نورو حادو موضوعاتو باندې خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کیری د سوریا جمهور رئیس بشار الاسد د یو ورانکاري په حیثیت کې او پیشنهاد وکړ د اسد رژیم په سوریا کې د کمزوري وربنه تر ټولو نه غټ سرغړاون کېو. کړي نن د دوشنبه د ورځې د سولې د خبرو نمخ کې د اروپایي انډولانو سره یو ځای د خبرو په ترڅ کې د اسد حکومت ملامت کړ چې جنگ زپلو ټولونو ته د مهمو طبي مرستو د رسیدلو مخنیس کړي. وای
It is important now for those who support President Assad to make sure that he is living up to this agreement and therefore as a result that they are living up to this agreement.
دا اوس د هغه چا لپاره مهمه ده چې د جمهور رئیس اسد ملاتړ کوي د دې ډاډور کې چې د دې موافقې احترام کوي او ځکه نو د دې په نتیجه کې دوی هم دغه موافقې احترام کوي.
په امریکا کې د جمهور غوښتونکو کیو مخکښ کاندید د ډونلډ ترامپ مخالفینو هغه په دې تورن کړی دی چې د غوسی او د نفرت تخمونه کړلی و چې لوجه دغه په سیاسي غونډه کې په تیر څو ورځو کې د تشدد ډکی ګډوډي وسوي. خو ډونلډ ترامپ بیا د ډیموکراټانو په کاندید برنی سانډرز او دغه په طرفدارانو باندې تور لګول دی چې دغه په غونډو کې ګډوډي پیدا کړی دی. چارواکو یو شمېر مظاهره کوونکي نیول دي او ځینې بیا دغه په غونډو کې چې په ایلونای مزوري شماري کورنانه او ایوا ایلتونی کی وسوي او ځینې بیا د غونډي د باندې په نږدې کوڅو کې ونول سول. د ترامپ جمهور غوښتونکو سیال سناتور مارکو روبیو هم د خبره کوي چې داغه د انتخاباتي کمپاین بې نظمي رامنځته کېدو له وجې داغه د خبرو طرز دی. داو خبرن
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري په واشنگتن کې د مخوستن 9:00 او 8 دقیقې دي. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر جان کیری د اسد پر رژیم تور لګولې چې کوخخ کوي په جنو کې د سولې خبرې ناکامه کړي. خبريال لیسا براین په دې باره کې لپاره شنه موږ ته دا ریپورت را لګولې ده.
د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په سوریه کې د اسد پر رژیم اتور ولګاو چې کوشش کوي د سولې د خبرو نوې پړاو ګډ وډ کړي. ټاکل شوی د خبرې نن د دوشنبه په ورځ په جنیو کې پیل شي. په داسې حال کې چې لویدیز لوړ رتبه ډیپلوماتان په پاریس کې راغونډ شوي دي چې په سوریه او نورو حادو موضوعاتو باندې خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کیری د سوریا جمهور رئیس بشار الاسد د یو ورانکاري په حیثیت کې او پیشنهاد وکړ چې د اسد رژیم په سوریا کې د کمزوري وربنه تر ټولو نه غټ سرغړاون کېو. کیری نن د دوشنبه د ورځې د سولې د خبرو نمخ کې د اروپایي انډولانو سره یو ځای د خبرو په ترڅ کې د اسد حکومت ملامت کړ چې جنگ زپلو ټولونو ته د مهمو طبي مرستو د رسیدلو مخه نیسي. د ویل اوس د سوریا د متحدینو روسیا او ایران مسؤلیت دی چې د بین المللي موافقو ډاډ ورکړي چې سوریا د یو داسې هیواد په حیث احترام کوي چې د کورنۍ جنگ شپږم کال ته داخليږي. کیری خپل خبرو ته دوام ورکوي او وایي
It is important now for those who support President Assad to make sure that he is living up to this agreement. And therefore, as a result, that they are living up to this agreement.
Da was da haga chala para muhima da che da jamhur reis asad malatar kawi da de dadwar ki che da de muafiqe ihtiram kawi au zika no da de pa natija ki doi ham da da ghi muafiqe ihtiram kawi. Keri, د سوریا د بهرنۍ چارو د وزیر ولید معلم د شنبه د ورځې تبصرو ته اشاره کوله چې له قدرت نه د اسد لری کولې سور خطو بالا چور باندې خبرې نشي کېده. د هم ولید سوریا ادبا د څلیرو ساعتونو زیاته د مخالفین لپاره انتظار و نه باشي چې د جنیو خبرو ته راورسیږي. د سوریا مهم مخالف ګوند فکر کوي چې د هر انتقالي دورې لپاره د اسد لری کېدل مهم دي. کیری او د فرانسې، آلمان، برتانی، ایټالیا او د اروپایي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ په پرونی غونډه کې د لیبیا، عراق، یمن موضوعات او د فرانسې پیشنهاد راپورته شو چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل شي. په عین حال کې د اوسنی اوربد د ګډوډولو په خلاف د سوریا حکومت او متحدینو ته خبرداری ورکړه او کیری وویل اوربند فرق کوي. کیری بیا زیاته کړه:
Against all odds, against most predictions, we have been able to sustain for 2 weeks now a cessation of hostilities which we all acknowledge.
موږ د ټولو عجایب په مقابل کې موږ د اکثرو پیشنهادونو په مقابل کې وکړه شلو چې د دوه هفتو لپاره مو جګړه ودروله او موږ د امنو هلته او دلته حمله کېدې، مګر سره له دې د 58% پورې تاوتریخوالی نه دی راټیټ کړی شوی. د هم ویلې د اسلامي دولت ډله یا داعش له هغې 40% خاورې نه چې پخوا یې په عراق او 40% خاورې په سوریا کې نیولې وه وستل شوې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
زمن غږ د واشنگتن نوري. د ګلبودین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان اسلامي حزب ګوند اعلان کړی دی چې د افغانستان د حکومت سره به د سولې په مخامخ خبرو کې ګډون کوي. په دې اړه نور تفصيلات له کابل نه زمنګ د خبريال ممتاز بهیر په ریپورت کې ووري.
د افغان حکومت اجرایی ریاستوای د سولې په مخامخ خبرو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له ګډون څخه ملاتړ کوي او له نورو وسلوالو ډلو څخه هم غواړي چې په دې خبرو کې د ګډون لپاره د هغوی بل نه ومني. تیر ورځ د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د یو بیان په خبرولو اعلان وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې په مخامخ خبرو کې ګډون کوي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل امریکا غږ ته وویل د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره د حزب اسلامي چمتووالی به د افغان حکومت نورو مخالفو وسلوالو ډلو ته هم لار پرانیزي چې د سولې په مخامخ خبرو کې ګډون وکړي.
ځکه چې حزب اسلامي د نور وسلوالو په څنګ په افغانستان کې کډونه کډونه د حکومت پر ضد دلته فعالیت درلودلې یا د جګړه کړې ده. دا ډول آمادګي اعلان یو ښه خبر دی او دا باید د نورو ډلو سره هم مرسته وکړي، هغه ته هم یو ډول نظر ورکړي، فکر ورکړي چې هغوی هم باید د دې لارې څخه کوشش وکړي چې جنگ ته د پای ټکی کېږدي او د دې هېواد په آینده کې هغوی له دې لارې څخه شریکان شي. ځکه چې یوازینی لار چې دی د نورو لپاره د هغه د سولې خبرې دي.
ښاغلی فیصل زیاته کړه دا مهال د همغږي سلور اړخیز ډله کار کوي چې د وسلوالو طالبانو ټول مخالفي ډلې له افغان حکومت سره د سولې په مخامخ خبرو کې ګډون ته وهڅوي. هغه هیله خو ده چې جربه د سولې مخامخ خبرې د ټول مخالفو وسلوالو ډلو په ګډون پیل شي. د غراس په ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار ملالی شینواره د حزب اسلامي ورستۍ دریز د سولې د خبرو د پیل لپاره یو ښه ګام ګڼي او وایي د سولې مخامخ خبرې به هغه مهال مثبتې پایلې ولري چې د افغان حکومت ټول وسلوالو مخالفي ډلې د سولې پر اټلونکو مذاکرات تو کې ګډون وکړي.
خبردای چې موږ په سولې کې د ټول طرفونو سره روان غاړو، ټول ته وخت ورکړو، خبري ورسره وکړو. کله چې موږ خبري وکړي او ډیالوګ ته دروازه پرانیستل شو، ان شاء الله چې د دې ډیالوګ نتایج بخښي. نزی د دې خبرو په اړه چې حزب اسلامي ویلي چې په خبرو کې ګډون کاندي، زه یو خفال ګڼم، خپایله مې ګڼم او هیله ده چې موږ د همدغه سولې د خبرو د طریقې سولې ته ورسیږو.
د افغان ولسمشر سلاکار هیله سرګند کړه چې د حزب اسلامي په سیر باندې طالبانو وسلواله ډلې هم له افغان حکومت سره د سولې په مخامخ خبرو کې د ګډون چمتووالی وخی.
د دواړو اړخونو نه منځ کې د ډیره بریده مهمه ده. شاید د طالب پلوره تر اوسه پورې هغې اعتماد ته نه رسېدلی، ولې زه ناهیلې نه یم، زه هیله منه یم چې وبرسي.
ټاکل شوې وه چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د روانې عیسوي میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیل شي، خو دغه خبرې د طالبانو له مخالفت وروسته تر نامعلوم وخته وځنډول شوې. تېره اونۍ طالبانو په یو بیان کې وویل چې د دغې ډلې مشرتابه لا تر اوسه له افغان حکومت سره د سولې د خبرو ترسره کولو په تړاو پریکړه نه ده کړې. په دغه بیان کې طالبانو یو ځل بیا د سولې د مخامخ خبرو د پیل لپاره خپل پخواني شرطونه هم تکرار کړي، چې پکې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل، د طالبانو بندیانو خوشې کېدل، او د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لیست څخه د طالب چارواکو د نمونو ایستل شامل دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
په واشنگتن کې د مخوستن 9:04 کې د سوری مهاجرین چې په خپل هیواد کې د کورنی جنگ لامل غونډې هیوادونو ته تللی دي، وای په داسې حال کې چې په هیواد کې 15 کلن جنگ اوس هم دوام لري، هغه د خپل هیواد دراتون کې په باب زیات خوشبین لري. په ملک کې د امریکا غږ د خبر یالي شیرون بن ریپورت ده.
هلتا په دغه سیمه کې اوس هم په زرګونو مهاجر پراته دي، او په دې هیله شپې او ورځې تیرې
چې وروز به سره د ډیرو خطرونو دوی ځانونه اروپایي ملکونو ته ورسي. په دې برسیره دغو کړېدلو مهاجرو په دې هیڅ باور نه درلودو چې د هغوی واړه ماشومان به د څلورو کلونو مهاجرت نه پس هم د مهاجرو په کام کې په دوړو او خاورو کې لوبې کوي. د مهاجرو په دغه کام کې 10,000 د سوریې مهاجر پراته دي. د دغه کام په شان نور ډیر کمپونه هم د مهاجرو دپاره جوړ شوي، لکه د سوریې د نورو کړېدلو مهاجرو په شان میرمن کالیسا صابری علی هم په خپل ملک کې د جنگ جګړو د لاسه مهاجره شوې ده. هغه وایي په سوریې کې د یو کور درلود، خاوند د کار لره او ټاکل شوی چې ماشومان به خپل سبقونو ته دوام ورکړي، مګر اوس هغوی هیڅ هم نه لري. هغه وایي زما زوی په مکتب کې په سبقونو کې ډیر ښه و، مګر اوس هغه په کام کې کار کوي او هغه اوس زموږ د عاید یوازینی منبع ده. هغې دا هم ویلي دي چې سوریا لاړه تباه شوه.
خود سوریا که دولت حالی نینه، یعنی دمار حتی کنگی هم نزانه، یعنی بعد 5 سال چکر
غوای سوریا نوره نشته ده، هر سه تباه او برباد شوی. زه هیس امید نلرم، هیس امید نشته ده، هیس هم ندی پاتی، سوریا باید نوره حیره شی. هلته یو دکاندار حسین علی وایی چې همدا اوس په زرګونو مهاجر په اروپا کې د ښه ژوند د پیدا کېدلو په امید د دې کم نه وتلی دي. هغه ویلي چې د هغه یوه لور هم د کم نه په دغه امید وتلې وه، مګر هغه هیڅکله هم خپل هدف ته ونه رسېده. هغه په یوې بیړۍ کې د تګ په وخت کې غرق شوه. هغه وایي د سوریې خلک هیڅ امید نه لري.
مستقبل واشب، مستقبل وانین، مستقبل عاملین د سفر شغل نه یعنی
زه دلته هیڅ آینده نه وینم. دلته هر ورځ هر څه خرابېږي. ممکن موږ په اروپا کې ښه ژوند پیدا کړو او که دلته پاتې شو نو وضعه به له دې نه هم خراب شي. د سوریې د 4 کلن جنگ نه وروستو ډیرو بسپنه ورکوونکو ملکونو هم خپلې بسپنې کمې کړې دي. په داسې حال کې چې اوس هم هلته د مهاجرو په کمپونو کې وضع د پخوانه ډیره خرابه شوې، کارونه کم دي، ماشومان خو یې هیڅ هم نه لري. اوس نو د دې امکان شته دی چې د نړۍ ډیر خلک د میرمن صابری علی د دې خبرې سره موافقه وکړي چې ویلي وو دلته د دوی دپاره هیڅ امید نشته دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د ویتنامیانو یو غټه ټولنه د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې آباد ده چې اکثریت یې په سیاست کې فعاله ونډه اخلي. ډېرې اوس دا خبره کوي چې دوی به سږکال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ ته خپلې رایې ورنکړي، ځکه چې د ټرمپ بریالیتوب به په نړیواله سیاسي صحنه کې سم انعکاس ونکړي. پام وکړئ، د کالیفورنیا د اورنج کاونټي نه د امریکا غږ د تلویزیون د خبریالې الیزابت لی رپورټ ته چې زه سلیمان چای تاسو ته دراورم. د اورنج کاونټي د لټل سایګون یا د کوچنی سایګون په خار او شاوخوا کې هغه ویتنامیان آباد دي چې 40 کاله مخکې د ویتنام د جنگ په پای کې کله چې د شمالي ویتنام کمونستانو د جنوبي ویتنام پایتخت سایګون ونیو امریکا ته راوتښتېدل. په دغه خلکو کې د لی هاکلی په نوم د جنوبي ویتنام د پوځ پخوانی ډګروال هم شامل وو چې د خپلې کورنۍ سره یو ځای د کمونستانو د برین وروسته د کالیفورنیا ایالت ته مخه کړه. هاګلی چې دا وخت د امریکا تابعیت لري د تیرو 4 لسیزو په موده کې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د جمهوري ګوند کاندیدانو ته رای ورکړې دي. خدا زلی نظر بدل شوی او وای
مونږ
په متحده ایالاتو کې جمهوري ګوند ته د داسې یو ګوند په سترګه کتل چې همیشه به خارجي پالیسي د کمونیزم په ضد وه. لی هاکلی وای چې د ویتنامیانو زوړ نسل په عنعنوي ډول د جمهوري ګوند کاندیدان ته رای ورکوي، مګر دا ځلې د انتخابات بڼه بدله شوې ده. هغه امریکا غږ ته وویل دا ځلې انتخابات بے مثله دي. د لومړي ځل لپاره زه د دې شاهد یم چې تر ټولو بدتر دي. د لی هاکلی ښکاره اشاره د جمهوري ګوند انتخاباتو کې د ډانلډ ټرمپ بریالیتوب ته وه. د جنوبي ویتنام د پوځ دغه پخوانی ډګروال وایي
ترامپ جمهور رئیس شو لومړی شی چې زه یې ګورم هغه به دا وي چې متحده ایالات به په نړۍ کې دوستان له لاسه ورکړي او دښمنان به زیات شي. لوهوترا په نوم یو ځوان ویتنامي چې د ډیموکراتانو ملاتړ کوي هم خپل نظر په دې اړه داسې
څرګندوي. For US president and then he gets elected.
Donald Trump the jumhuriyat intikhabat wagatal aw spin maneta worasida guman kom chupnaliwala kachaba da America po wiqar aw haysiyat bandi der manfi ghizawki hotra wel.
The Republican side has been looking like a circus.
Jumhuriyat to yo circus pashan de aw fikr kom che da amali jund tamsilawlo de television drama pashan da khalko da satire la para mauqe barabari. خو فکر نه کوم چې خلک یو منی ځکه چې هغوی په ژوند کې له نورو ډیرو مهمو مسایلو سره مخامخ دي. دا د ډونالډ ټرمپ غږ دی چې وای زه به د مکسیکو د سرحد سره یو غټ دیوال جوړوم او مصارف به هم مکسیکو ورکوي. خو ترا وای چې د مهاجرینو په باب د ټرمپ دا ډول بیانونه د دې باعث کیږي چې ویتنامیان د هغه نه مخ واړی.
My families are refugees.
من مهاجرین زم ماجرم او قران هم ماجره ده او د ډونالد ټرمپ لارخه چې دا ډول بیان خبريږي حتی ډیرو محافظه کارو ویتنامیانو لپاره به مشکله چې په انتخاباتو کې فعال ونډه واخلي. له حقلی وای ک ډونالد ټرمپ د جمهوریت ریاست د کاندید په توګه ونمول شو نو دی به د خپل رای پانه سپینه پرېږدي او هیڅ چاته برای ورنکی.
Elizabeth Lee for VOA News, Orange County, California.
درنو اوردونکو د مهم خبرونو لنډیز. ترکیه په مرکز انکری کې په ځانمرګه موټر بم برید کې د مړو شمیر څلور دشتنو ته رسیدلی دی. د ترکیه د روغتیا وزیر احمد موزن دغلو وویل یو سل پنځه ویشت کسان د انکری په مختلفو روغتونونو کې درملنه کیږي او د نولس کسانو روغتیایي وضعیت سخت دی. موزن دغلو وویل دېرش کسان د بم چاودنې پر ځای کې ووژل شول او څلور نور بیا په روغتون کې صبر کړي. د کورنۍ چارو وزیر افغان علی وویل چې داسې توقع ده چې چارواکي به په دې اړه تحقیقات بشپړ کړي. د دوشنبه پر ورځ دغه تحقیقات به بشپړ کړي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر د یکشنبه پر ورځ د سوریې پر حکومت تور لګول دی او ویلي دي چې په ښکاره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرې سره ګډې وډې کوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر دا هم وویل چې د اوربند د نافذېدو سره به په سوریې کې د اتیا نه نیولې بیا تر نوي فیصد تشدد کم شي. خو هغه دا خبره هم وکړه چې هغه اړخ چې دوربند نه سرغړونه کوي هغه د اسد رژیم دی. هغه خبرداری ورکړ چې د تشدد ډیردل به د سوریې د سولې لپاره د مذاکرات او په سوریې کې د انتخاباتو کېدل په خطر کې واچوي. کړي دا خبرداری د برتانیې، فرانسې، جرمني او ایټالیا د بهرنیو چارو وزیرانو سره د غونډې وروسته وکړې. عراقي چارواکي وایي چې داعش پر عراق کې کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي. چارواکو له کوله په برید کې چې دوی ورځې له مخې د کرکوک ښار ته نږدې سوی یوه درې کلنه نجلۍ وژل شوي او څلور سوه نور کسان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې ټپیان یا خو سوځېدلي دي او یا هم د سابندۍ د مشکل سره مخ دي. د القاعدې پورې مربوطې د شمالي افریقا ډلې د یکشنبې په ورځ د هاج ساحل په یو تفریحي هوټل د شپږو وسلوالو کسانو برید چې څوارلس تنه ملکي او دوه سرتیري پکښې ووژل شول د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دي. د سایټ په نامه د استخباراتو یوه ډله چې د جهادیانو ویبپاڼې څاري ویلي دي چې د اسلامي مغرب په نامه د القاعدې ډلې دغه مسؤلیت د ټیلیګرام د چینلونو د لارې قبول کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
محترم اوریدونکو نن تر ټولو زیات یخنی په بامیان کې درجه تودوخه لوړه درجه وه او ټیټه منفی 20 درجه اټکل شوې ده. په ګردیز کې تودوخه لوړه درجه وه او ټیټه منفی 2 درجه اټکل شوې ده او په غزنی کې تودوخه لوړه درجه لس او ټیټه منفی 2 درجه د سنتيګراد په حساب اټکل شوې ده. په هرات کې تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه 10 درجه. محترم اوریدونکو زموږ د هما نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای کې پاتې ورسېده. دا په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د ریښ خبرونه شروع کیږي. موږ به د افغانستان په وخت د ماښام په 2 بجو له ماښامنۍ خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شو. د خدای په امان. ورځ مو په خیر.